السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه میرزاده مو دا مشال ریډیو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا پاکستان او سیمه په اړه رپورټونه تبصره او شننې لرو. هو په سر کې د دې سات تازه خبرونه واوري. دا ټول اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ وایي د پارلمان مخې ته احتجاجي پرلت وهي. د بنو پریس کلب پخوانی صدر احسان خټک په کور بیگا نامعلومه وسله والو ډزې کړې دي او نارسمي نتیجې ښایي د بنگله دېش په پارلماني انتخاباتو کې بنگله دېش قومي ګوند اکثریت ترلاسه کړې دي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان اعلان کړی چې لنن څخه د پارلمان ودانې مخې ته احتجاجي ناستې پیلوي. د احتجاج په اډیالا زندان کې د تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مبینه خراب روغتیايي حالت او هغه سره په ملاقاتونو د بندیز پر ضد کیږي. تحریک تحفظ آئین پاکستان مشر محمود خان چکزی او ائتلاف کې شامل د ګوندونو نورو مشرانو پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې تر هغې به احتجاجي ناستې دوام ولري تر څو غوښتنې نوي منل شوی. په سینټ کې د مخالفو ګوندونو مشر سینیټر علامه راجا ناصر عباس ویل چې دوی غوښتنه کوي چې عمران خان ته د هغو ډاکټرانو رسائی ورکړل شي چې هغه پرې باور لري. وخوا د وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار رانا ثنا الله د فروری په 12مه په یو بیان کې ویلي چې حکومت به عمران خان ته هم هغه ډاکټر ته د معاینه اجازه ورکړي چې کوم یې هغه غواړي. رانا ثنا الله ویل چې د عمران خان وکیل سلمان صفدر په رپورټ کې نه دی ویلي چې د ګوند بنسټګر د شکایت باوجود یې درملنه نه ده شوې. دا په داسې حال کې دا چې سپریم کورټ حکومت امر کړی دی چې عمران خان ته د سترګو له ډاکټرانو سره د لیدو او له خپلو بچو سره د ټلیفوني خبرو سهولت ورکړي. د بنو پریس کلب پخوانی صدر او خبریال احسان خټک په کور بیگا نامعلومه وسله والو برید کړي. د بنو پولیس صدر تانی ایس ایچ او الله نواز خان مشال ریډیو ته ویل پولیس خبریالانو ته هر قسمه تحفظ ورکولو ته تیار دي. احسان خټک د جنوري په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې د سمودې راهیسې محسوسول چې ژوند ته غوښته او سوکې تعقیبوي. هغه ویل په دې خاطرې په بنو صدر تانه کې پولیسو سره رپورټ درج کړ. نوموړي ویل چې بیګای په کور ډزې شوې دي. دا په خبره پولیسو ته خواس کوي چې تحفظ دې ورته ورکړ شي.
پرون د شپې زما په کور باندې ډزې وشوې. زه بیا راغلی ما پولیس سټېشن ته صحافیانو ته تحفظ ورکړ شي او چې څونه ادارې دي انساني حقوق تنظیمونه هغه نومونږ دا غوښتنه کوو چې د صحافي د تحفظ لپاره د دوی اواز پورته کړي.
دا نه د معلومه چې د احسان خټک په کور چا ډزې کړې دي. احسان خټک ویل دا لومړی ځل نه دی بلکې تر دې مخکې هم ورته دړکې ورکړل کېدې چې لامل یې بنو پریښې و خو رپورټینګ یې جاري ساتلې و. دا خبر پختونخوا د بنو پولیس وای چې نامعلومه وسوالو د فروری په 12مه د ټاونشپ ډوګر عمرځی کې یو پولیس اهلکار قدیر خان تختولې او داغه کور ته اور هم اچولې دي. د پولیسو په وینا قدیر خان د پاکستان چین راهدارې سی پیک په پوسټه د دندې لپاره روانو چې وسوالو الهارونی ولا او تختولې دي. پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دي او داغه د خوشی کولو هڅې روانې دي. بلخو په شمالي وزیرستان کې د میر علي خوشحالي کسکی پل د شپې مهال په چاودنه کې نړیدلې دي. د سو د کنټرول روم لمخې وسلوالو په پل کې چاودیدونکو مواد ځای په ځای کړو چې په چاودنې سره پل مکمل ویجاړ شوی. دغه پل امیر علي لخې سور خوشحالي او نورو سیمو سره نښلوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر اعظم شهباز شریف به راتلونکیونه واشنگتن ته لاړ شي سو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غزې ترانګې د سولې بورډ په لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د فروری په 19مه پلان شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندراوی د فروری په 12مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د وزیر اعظم ترڅنګ به د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډارم په دې سفر کې وي. رویټرز اژانس وایي چې ځینې هیوادونه د دې بورډ د غړیتوب په اړه احتیاط کوي او کارپوهان اندېښنه لري چې ښایي دا جوړښت ملګرو ملتونو رول کمزوري کړي. خو امریکا وایي چې تر اوسه لشلو زیات هیوادونه ورسره یو ځای شوي دي. د ټرمپ د غزې د پلان لمخه دغه بورډ به د غزې د لنډمهالې ادارې څارنه کوي او وروسته د امریکا ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې دا بورډ به د نړیوالو شخړو د حل لپاره هم پراخیږي. اسلام آباد مخکې ویلیو چې د دې بورډ غړیتوب د غزې د پلان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چوکاټ برخه ده. د بنگلاديش د پارلماني انتخاباتو نارسمي پایلې ښایي چې د بنگلاديش ملي ګوند بي ان پي د پارلمان له اکثریت چوکۍ ګټلې دي. رويټرز اجانس د فروري په 14مه د هیواد د انتخاباتي کمیشن په حواله وویل چې بي ان پي یو سل یو اتیا، جماعت اسلامي یو شپېته او نورو ګوندونو د جاتیو شونګشود یا د ولس کور و چوکۍ ګټلې دي او ټاکل شوې چې وروستۍ پایلې په راتلونکو څو ساعتونو کې اعلان شي. په بنگلاديش کې د فروري په 12مه تر سخت امنیت لاندې ټول ټاکنې او په اساسي قانون کې د بدلون په مخه ټول پښتنه وشوه. انتخاباتي کمیشن وای په غیبات کې د جاتیو شونګشود یا پارلمان له 300 څخه پر 299 چوکیو مستقیم انتخاباتو شو او پکې د رایو ورکونکو ټول شمیر 950 د شاوخوا یو نیم کال مخکې د پخوانی وزیر اعظم شیخ حسینه واجد تر ګوښه کېدو وروسته لومړنی ټول ټاکنې وې چې د هیواد لنډمهالي حکومت مشر محمد یونس د 2015 کال په نومبر کې اعلان کړی وي او ټینګار یې کړی و ټاکنې به آزادې او عادلانه وي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. په دې خبرونه کې به دغه رپورټونو تفصیل واورې. په بنو کې د پریس کلب په خوانی صدر احسان خټک په کور د شپې نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي.
ما پولیس ته په درخواست کې مخ کړی چې زما جون ته خطر پیښ کېدای شي او زه محسوسوم چې څوک زما پسې ګرځي. پرون د شپې زما په کور باندې ډزې وشوې.
په پېښور کې میشت افغان سندرغاړي او هنرمندان د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې که واپس افغانستان ته لاړل نو ژوند ته خطر دی، نو ځکه دې ورته په هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شي.
د افغانستان حکومت نوې چراغ هلته موسیقي د پابندي د موسیقي ته اجازه نشته، بل کاروبار دونه شي کولای، مشکلات دي او حکومت پاکستان اجازه ورکړي چې دوه دلته پاتې شي.
په پیښور کې د دوایانو او طبي آلاتو کاروباریان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو په بندېدو سره کاروبار 10% کم شوی دی.
جهیز نومو د مېشتې وې د 25-30 لک روپو په سیوا مال لګو، چونکی مسلې شروع شولې او بارډر باندې په میډیسن والے به تنگول او میډیسن کلیرنس به نه ورکو، نو په دې وجه باندې دا ایشو شروع شو.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو تر څنګ وزه. داسته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په بنو کې د پریس کلب په خوانی صدر احسان خټک په کور د شپې نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي. احسان خټک وایي چې تر دې وړاندې هم ورته د نامعلومو شمیرو نه اګواخونه شوي وو چې لقبلې بنو پریښو، خو بیا د هغه په کور ډزې شوې دي. هغه زیاتوي چې مشکوک کسان یې هر ورځ ساري او د دې ټولو پیښو رپورټ یې پولیسو ته سپارلې دي. د تاجرانو اتحادیه وایي چې که خبریالان خوندي نه وي نو د ټولنې ستونزې به څوک رابرسېره کوي. پولیسو د پیښې مقدمه ما ثبت کړی دا او وای چې پلټنې روانې دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د بنو پریس کلب پخوانی صدر او ځایي خبریال احسان خټک وای چې نامعلومه وسلوالو د شپې پر کور ډزې کړې دي. نو موړی مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، د تیرو سونی نه مشکوک کسانو دا غساره نه کوله. پریس کلب ته تلو راتلو او ریپورټینګ په دوران مشکوک کسانو سارلو چې بنو صدر تڼا کې یې پولیسو ته ریپورټ وکړ او پرون شپای په کور برید وشو. نوموړي له پولیسو د تحفظ غوښتنه وکړه.
ما پولیس ته دا په درخواست کې مخ کړی چې زما جون ته هم خطر پیښ کېدای شي او زه محسوسوم چې څوک زما پسې ګرځي. نو پرون د شپې زما په کور باندې ډزې وشوې. زه بیا راغلی یم پولیس سټېشن ته صحافیانو ته د تحفظ ورکړ شي او چې څونه ادارې دي، انساني حقوق تنظیمونه دي، هغې نه مونږ دا غوښتنه کوو چې د صحافي د تحفظ دپاره د دوی آواز پورته کړي. بلې چې زمونږ علاقې چې کومې دي هغې کې صحافت ډېر ګران دی. دینا مخکې هم داسې یو واقعیا شوی وه چې په هغې کې بیا ماته دا کالونه کېدل، ماته به دمکیانه راتلې. هغې وخت باندې هم ما خپل ډسټرکټ کوم وایو وخت پورې ما پرې خو لاړم د بنو نه، خو بیا ما خپل رپورټینګ چې کوم ما دوامدار ساتلی و، جاری مې ساتلی و.
د بنو پولیسو صدر تانه ایس ایچ او الا نواز خان مشال ریډیو ته وویل چې خبریالان د ټولنې د ولس غږ رسوي، د ولس او حکومت ترمنځ د پول رول لوبوي. هر ډول مرستې او دوی له تحفظ ورکولو لپاره پولیس چمتو دی.
پریس ملګری مطمئن است چې ان شاء الله دول اف آی آر مل د مونیټرس کولو کوشش وکړي، تاسو خپل چار کوي مش خپل چار دوی ان شاء الله وکړي.
پاکستان د نړۍ په سطح لومړی درې هیوادونو کې شمارل کیږي چرته چې خبریالان زیات وژل شوي او د ګواښونو سره مخ کیږي. د بنو تاجرانو اتحادیې مشر غلام کی باز مشال ریډیو ته وویل چې خبریالان د ټولنې هر ښه او بد په ګوته کوي. که خبریال محفوظ نه وي نو د ولس غږ څوک د چارواکو تر غوږونو ورسوي؟ حکومت پولیس ته خبریالان وژغوري.
سابقہ بنو پریس کلاب صدر پکور بندے ڈزنا شوی داغے پر زور مزامت کہوں او دے صوبائی او دے وفاقی حکومت نا دا مطالبہ کہوں چے مجرمان دے زر تر زر اونی ولشی او اغوی دا کیفر کردار تاورا سے جی او مل بنو چیمبر آف کامرس دا بنو پریس کلاب سرا پا ہر قسم تکلیف کے او پا ہر قسم حالاتوں کے الاڑیو.
د بنو متحده انجمن تاجران اتحادیه مشر ډاکټر عبدالرؤف قریشی مشال ریډیو ته وویل چې خبریالان دې په غواخونو او بریدونو سره لدن دې نه پشا کوي، هر ډول تحفظ غوښتنه یې کړې.
د بنو پریس کلب ممبر ایروایو د اوصاف نمائنده چاغه باندې کومه بوزدلانه حمله شوې ده په کیر باندې بي دغه شدید الفاظ سره مزمت کوي. حکومت وقت نه دا مطالبه کوي چې فیل فور دا دغه خلاف کاروایی وشي، صحافیونو ته تحفظ ملاو شي. صحافیونو باندې داسې هتکنډې استعمالول چې هغه د دغه خپلې چارې نه روکو کولو دپاره کومه حربه استعمالېږي، امیر دغه شدید الفاظ سره مزمت کوي.
د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکو تنظیمونو د شمیر تر مخه د 2000 نه 2015 کال پورې پاکستان کې 155 خبریالان او رسنیو سره کارکونکي وژل شوي دي. د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکو تنظیمونو وخت په وخت د حکومت نه د خبریالانو د تحفظ غوښتنه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی وایي د راولپنډی اډیالې جیل چارواکو تیره میاشت د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر هغې وروسته اسپتال ته ولېږدولو چې د هغه د سترګو نظر خورا کم شو. نوموړي د فروری په 12 په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال د مشال ریډیو د پوښتنې په جواب کې وویل چې د زندان انتظامی د عمران خان شخصي ډاکټران او کورنۍ نه و خبره کړې. د اډیالې جیل انتظامیه لادا افریدی د دې تور په غبرګون کې سندي ویلې. د مشال ریډیو خبریال له نوموړي څخه په پیل کې د خان د روغتیا او بیا د تیرا د بیکوره شو د وضعیت په اړه پوښتلې دي.
د دسترګې حالت د هغ تر اورسېدو چې هغه بالکل په خپل سترګو باندې سلیدل نه دغینه بعد چې کوم دی الته چې جیل انتظامیه کومه ده هغې په خپله توګه باندې هغه اسپتال ته یوړو، نه دغه د عمران خان صاحب ذاتی چې کوم ډاکټران دي هغه خبر کړل او نه دغه فیملی خبر کړه، خاندان والا یو کسب نه و. په خپل سر باندې عمران خان صاحب د جیل نه اسپتال ته راوستو، بیا هلته ورته انجکشن والا، خو هغه سترګې داسې شوه چې 15% پورې چې کوم د دوی په رپورټ کې ده چې 15% پر قتل باندې قتل کولی شي او نور چې کم دی تقریبا 85% هغه سم په سترګا باندې قتل نشي کولی. دویمه خبره چې کومه د تیرا متاثرین دان څنګه تاسو ته پته راځي دغه جبري انخلاص شوی د تیرانا په دې موسم کې، نو اوس چې کوم واده یا کم شیزونه د صوبایي حکومت په توګه باندې راځي چې دغه بهترین مونږ ته ملمستیا وکړو، هغه ته چې کوم تکلیفات دي هغه ته نه لري کو دغه چې کمی پیسې دي هغه ورله ورکونو، په دې باندې کار شروع دی. تقریبا ډیر فیملی ته ملاو شوي، څه فیملی پاتې دي، روجمره روانه ده. نو د صوبایي حکومت دغه کوشش دی انشاءالله تعالی چې دا کم خلک د پاکستان لپاره د پاکستانی عوام لپاره قرباني ورکي، نو دا په دې روجه کې او د روجې نه بعد چې کومه پرې د دې په عزت او په وقار باندې واکسي خپل علاقو ته نه شوي، نو دا زموږ میلمانه دي او د دې خیال به صوبایي حکومت خیبر پختونخوا انشاءالله
تعالی سره خراب
دی. او جی زمون پالیسی مانگا دا مذاکراتو ز غوړن دغه چې څنګه زمون لیډر زمون قائد جناب عمران خان سیبم ویلیو چې پکار دی چې صوبایي حکومت الته افغانستان ته لاړ شو مذاکرات او د حالات ورسره ټیکی د دې نه مخکې چې کم د اشرف غنی صاحب حکومت او د عمران خان صاحب حکومت په پاکستان کې خو اشرف غنی صاحب حکومت پاکستان ته په هغه طریقه باندې خنه قتل خدا غینا باوجود چې کم دي د دوانو خطالوکات او بیا چې کم دي په پاکستان کې امن امر غلو 2018 نه 2022 پورې نو پکار دي چې تاسو چې کله خپل همسایه ملکی دغه سره تعلقات خساتای نو زه غواړم چې ماته یو مکمل او شی چې الته زجر کا بوزم چې په ریکي وفاقي وفتمی په ریکي صوبایي وفتمی صوبایي حکومت په ریکي قبایلی مشران می د پښتنو مشران می ولته مولر شو د افغان حکومت سره خبرو وکړو نو ان شاء الله زه پر امید یم چې دا حالات په کوم دي ټیک طرف ته شي
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ په پیښور کې میشت افغان سندرغاړي او هنرمندان وای افغانستان ته واپس د تک په صورت کې دوی ته او د کورنۍ غړو ژوند ته غوښتي ځکه چې هلته په موسیقي پابندي ده دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت په انساني بنیادونو دوی بیرته خپل وطن ته نلیږدوي په پیښور های کورټ کې د دوی د مقدمو یو وکیل وای که حکومت ورته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه نه ورکوي نو لږ تر لږه دریم هیواد ته د لیږدولو زمینه دی ورته برابر کړل شي د مشال ریډیو خبريال شبیر جان په دې موضوع رپورت جوړ کړی دی راځي چې واورو
دا زیارت پرز د پیښور های کورټ خاجان جسټس صاحبزاد اسدالله او جسټس وقار احمد د افغانستان د هنرمندانو کیس اوریدنه د فبراير 13 پورې ځنډولې ده مشال ریډیو سره خبرو کې دغه افغان هنرمندانو ویل چې افغانستان کې په موسیقي بندیز دی او دوی هلته ژوند او روزګار نشي کولی او د دوی ژوند او فن ته خطر ده او واپس دوی نشي تللی ځکه د نور افغانانو څخه د دوی مسله جدا ده دغه مقدمه کوونکی سندرغاړي موسیقار او د موسیقي ډایرکټر حشمت امید وای کال 2023 ورسته پاکستان ته راغلی خو خپل واد کې هم عادل تورته هم اوس ستونزې دي باید دوی د پاکستان څخه نو وستل شي
د افغانستان حکومت نوې چراغ الته موسیقي د پابندي د موسیقي ته اجازه نشته بل کاروبار دونه شي کولې مشکلات دي پرابلم دي او حکومت پاکستان اجازه ورکړي چې دوه دلته پات شي ځکه چې دلته ډېر مشکلات پابندي ده د پولیس تنګولو دی ویزو اسناد به اچا سره نشته د نیو نرمندان سره چې هغه ویزو میزونه ډېر کم کسان چې راغلي و هغه تم دوباره چ اپلای کوي ویزونه ورکړي رجکی گرج او زمون ټول درخواست دی عدالت دا و چې ټول ته یو کاغذ یا ډاکومن یو شی ورکی چې اجازه ورکی چې د اخل د وو کول شي چې خپل ژوند دلته په آرام ټوګه مختوی سي حکومت مونږ ته اجازه ورکی او مونږ ریپورت نه کی واپس ونه کی
دا چې نور هوادونو په شان پاکستان او افغانستان ترمنځ داسې لوزنامه شته چې ګنې ژوند ته د خطر په بنسټ یو بهر ملکی وګړی ته ځای او پناه ورکړي شي نو په های کورټ کې د افغانانو هنرمندان مقدمه کوونکی وکیل بابر یوسف زه وای چې داسې لوزنامه خو د دوه هوادونو ترمنځ نشته خو په انساني بنیادونو یو تن ته عارضي د اوسېدو ویزه ورکول قانون سره سم ګام دی ځکه د هغه ژوند او کار ته خطر ده د کوم په بنیاد چې دوی دلته بهر ملکی وګړو په هیڅ پاتې کېدی شي
لایف تھریټ ته کنا اف دی ګو بیک اف دی ار نوټ سیف هیر یو کین شفټ دم ټو انی ثرد کنټری کا اوس دې نو موږ دا وایو چې نور هیڅ نشي کېدی نه دته دې ټمپری ریزیډنٹ ویزا دلته ملو شي کنا ان ویزا سټیټس هودي پاتې کېدی شي کنا پاکستان په ډیفرنٹ کنونشن سیګنیټری نه افغانستان ریلیټڈ چې کوم دي او ادروایز دې نو دا هیومن پروټیکشن کانسټیټیوشن کې شته دې هو دا جاب ډیسکریپشن هم دا څه دي چې اگر لکای ته بالکل نه قابل قبول لې یا چې دې کوم نور کولیګز یا ملګری واپس تلی راي ډېر ان هیومن ریلیټڈ شي وی دي تا کنه سویر ټریک ان پرسن هم دې او دې کوم ریلیټیبل ته دین او دای په ترو دي چې کوم میسجز کمیونیکیټ کیږي نو هغه ان هیومن دي کنه
د دې په وینا دا وخت شو خا یو نیم سل افغان هنرمندان دي چې پکې زنانه هم شامل دي او دې په های کورټ کې دغه درخواست کړې دي چې دوی د افغانستان ته واپس ته نور وګړو سره نه لیکدوي د پاکستان حکومت کال 2023 کې پریکړه کړې و چې ټول غیر ملکیان دي خپل ملکونو ته په خپل اوزي کړي حکومت به په زور وباسي 2023 کې افغانستان کې طالبان واکمنۍ د ورستو شوخا اته لکه افغان وګړي پاکستان ته د کډوالو په هیڅ راغلي وو بل پاکستان کې ترګره په خو زیاتې دوه ورستو د پاکستان حکومت تورونه لګوي چې وسلوال افغانستان خور په پاکستان کې د ترګره لپاره کاروي او افغان طالبان حکومت دوی نه منې کوي په دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې او پر پولې شخړې هم شوې دي. ول افغانستان حکومت دا ډول تورونه بیا بیا رد کړې دي او دا وخت دواړو هیوادونو ترمنځ پوله هم د هر قسمه تګ راتک او تجارت لپاره تړلې شوې ده. چې خو شه درې میاشتې نه سیوه شو ول په دې بابله په قطر او ترکیه کې مذاکرات هم شوي خو یوازې په ډزبندې سره شوي او تجارت لپاره للارې نه دي خلاصې شوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو خبرونه تا غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ د سوشل میډیا په مختلفو پلیټ فارمونو تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. په دې کې انسټاګرام دی، ایکس پانه دا، فیسبوک دی، او د هشان د مشال ریډیو واتس اپ چینل دی، او د مشال ریډیو اپلیکیشن هم که تاسو ډاونلوډ کړئ نو د مشال ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د پیښور د دوایانو کاروباریان وایي چې د افغانستان او پاکستان د پولې د بندېدو له امله کاروبار شاوخوا 10% کم شوی دی. د دې په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ 150 نه تر 200 میلیون ډالرو پورې د درملو تجارت کیږي چې اوس په ټپه ولاړ دی. نور تفصیل د عظمت علي شاه په ریپورت کې دی.
د پېښور د دوایانو او سرجیکل سامانونو کاروبار کوونکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي بندېدو له امله کاروبار اغیزمن شوی. بلخوا د افغانستان حکومت له پاکستانه د دوایانو او طبي وسایلو یا سرجیکل سامانونو په وارداتو بندیز لګولې. د افغانستان د مالیه وزارت ویاند عبدالکیوم ناصر د افغانستان رسنو سره شریک کړي خپل بیان کې ویلي چې د فروری 9 نیټې راسي دي د افغانستان د دوایانو سوداګران او کارکونکو له پاکستانه دوایانې نه راغواړي. نوموړي وویل چې باید د افغانستان سوداګران دې له نورو هیوادونو او بدلو لارو خپل کاروبار ته دوام ورکړي. په پیښور کې دوایانو یو کاروبار کوونکی فهیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2021 22 نه وروسته کاروبار اغیزمن شوی، خو د پولي بندېدو له امله اوس کاروبار دې حد ته رسیدلی چې د کور خرچه ورته چلول ګران شوی.
کم سے کم چې هیڅ نو د میاشتې به د 25-30 لاکھ روپو نصیبا مال لګو. په دې کې داسې هم پارٹیاں وی چې هغه به هر میاشت کروڑ یو نیم کروڑ روپو پیمنٹ لګو میډیسن لګل. خو چونکه مسئلے شروع شولې او بارډر باندې لیگل باندې در شروع شو په میډیسن والے به تنگول، هغه میډیسن کلیرنس به نه ورکاو او هغه ته میډیسن په ټایم نه ملاویدل، نو په دې وجه باندې دا ایشو شروع شو.
د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدین خط وروستو د چمن او تورخم په ګډون ټولې پولې د اکتوبر په 12مه تړل شوې چې لا هم بندې دي. د پولې د بندېدو له امله د تګ راتګ او سوداګرۍ ټول فعالیتونه درېدلې دي. د پېښور نمک منډي بازار یو له هغه بازارونو دی چې د دوایانو او سرجیکل سامانونو پکې خرڅېږي او هم افغانستان ته لېږدل کیږي. د نمک منډي دوایانو د کاروبار کوونکو د اتحادیې جنرل سیکرټري اسلم پرویز مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د لارې بندېدو له امله د دوایانو کاروبار 10% متاثر شوی دی.
د دې چې کوم منیسټري د نېشنل میډیسن اینڈ ہیلتھ پروڈکٹ ریگولیٹری اتھارٹی چکم تا این ایم ایچ آر اے ہوئی 73 یعنی 73 کمپنی چکم دی آغا پروڈکشن کئی، لیکن دی کی چکم فنکشنل دی نو آغا 21 کمپنی دی صرف فنکشنل دی، اور دا 1090 چکم دغه وخت افغانستان کی امپورٹرز دی نو پاگی کی 367 چکم دی فنکشنل دی. یو خو غی ڈسٹرب شو بل دارے جداغی چکم کم چداغی کاتی وی آغا ٹوری کاتیم چکم دی ڈسٹرب شوی، چرتا بقایا جاتو، چرتا سٹاک سو، چرتا نو دا سیڈنلی چکل دا بارڈرز کلوز شو نو دا دی امپیکٹ چکم دی اٹومیٹیکلی دل تراو.
دا پاکستان دا دوائنو دا جوڑاولو اتحادیہ پاکستان فارماسوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسیشن پخپل یوراپور کے وای چې افغانستان د پاکستان د دوایانو یو لوی مارکیټ وو چې ارزښت یې له 150 تر 200 میلیون ډالر پورې دی، کوم چې د پاکستان د ټولو دوایانو د صادراتو شوخا 15% جوړیږي. د سرحد چیمبر اف کامرس جنرل سیکرټری صابر حسین مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د کاروباریانو د ستونزو ته پکتنه د خزانه د وفاقي وزیر سره خبري شوی خو هاغوی ورته د ایران د لارې د مالونو لیکدلو ویلي خو هغه ممکن نه دی ځکه چې هغه لارو باندې مصرف ډیر راځي. پاکستان بیلابل دوایانې افغانستان ته لیکدلې چې پکې د شکر، لوړ فشار، د زړه ناروغي، خپګان، درد، زکام، ټوخي او د طبي دوایانې شامل وي کوم چې د افغانستان د روغتیا په سیستم کې مهم رول لوبوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت ټولو سرکاري پوهنتونونو ته لارښوونه کړې ده چې نارینه استادان دې له جینکو سره په خپلو دفترونو کې یوازې ملاقات نه کوي. د لوړ زده کړو محکمې په یو مراسله کې ویلي دي چې هرې څانګې کې یوه خزینه غړې دې وټاکل شي سو د جینکو ستونزې او شکایتونه واوري او د حل لپاره ګامونه واخلي. د اعلی تعلیم څانګې ویاند ریاض غفور مشال ریډیو ته ویلي چې دا ګام د زورونې د پیښو د مخنیوي لپاره پورته شوی دی. نور تفصیل خالد انیاس په دې رپورت کې راکوي.
دا خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم سانګي ویان ریاض غفور وای په یونیورسيټو کې د زورونی پیخو شکایتونو نه پس د تعلیم محکمې د غغام پورته کړي دی. وای په هنتونو ته دا وینا هم شوې ده چې د زورونو مخنیوي لپاره جوړې کمیټې فعال کړي.
په تیرو ورځو کې د پیښور پوهنتون نړیوالو اړیکو چې کومه څانګه ده نو د هغې په چیرمین باندې کم چې زوړ چیرمین وو په هغې باندې نیوکې شوې د جنسي تورې د یو فیمیل سټوډنټ لخوا. نو هغه بیا چې کوم دی پیښور پوهنتون خو چون کټانو مزباړي ده نو په هغې باندې به هغې خپل کاروایی کړي هم وي خو د هغې نه پس مونږ بیا یو ګایډلاینز دی ته ورکړل چې تاسو داسې کوئ چې اوس دغه چې کوم کمیټې دي د اینټي هراسمنټ نو هغه تاسو ریکنسټیټیوټ کوئ. بل دغلته چې کوم زمونږ ماشومان دي هغې کوم سبق وایي نو د هغې د نور محفوظتیا لپاره دغلته تاسو یو خزه استاد هغه هم ټاکئ چې هغه دې مسلې نیخ په نیغه اوري.
د پیښور پوهنتون یو زده کوونکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دا د تعلیم محکمې یو ښه ګام دی. دې سره به په یونیورسيټو کې د زورونو پیښو کې سهد پوری کمی راشي. دا وایي زیاتره زده کوونکي د کار په ځایونو کې د زورونې مخنیوي لپاره موجود قانون څخه هم خبرتیا نه لري، باید دوی ته پوهاوی ورکړل شي.
دا وایم چې اویرنس سیشنز کنډکټ شي په یونیورسيټي کې چې هغه کې موږ ته ویل شي چې کم اکټس هراسمنت ته کم اکټس نه دي هراسمنت یا کم ځای کې موږ لسټ په واستل پکار دي سیلف ډیپندنس موږ دخیل پکار دي او میل او فیمیل سټوډنټ ته چې میل او فیمیل دواړه هراسمنت په کټګری کې راتلی شي. ضروري نه چې صرف فیمیل سټوډنټ یا یو فیمیل ماشوم دی یا یو فیمیل ټیچر دی هراسمنت فیس کوي.
د ډیرس میل خان ګومل پهنتون د جرنالیزم څانګي زده کوونکي اقصا اقبال وایي دا قسمه بندیزونو په ځای باید یونیورسيټو کې د زورونو مخنیوي لپاره جوړې کمیټې فعال کړل شي.
تعلیمی کام متاثر ہو سکتے ہیں
دے اقدام لوجہ بعد ہاغ زده کون کو زدکڑ متاثر کیگی چی ریسرچ کوی او سپروائزر یہ ناری نوی مسئلہ دا زور ونی دا کومی دا پارا چی کمیٹے او قانون موجود دے باید ہاغ وکار ول شی نچ مکمل بندیس پر ول گل شی ممتدا سی نظام پکار دے چرت چی عزت تحفظ او تعلیم درے والا موجود وی
عزت تحفظ اور تعلیم تینوں برقرار رہیں.
بلخوا د مردان عبدالعلی خان پوهنتون یو پروفیسر چې نه یې غوښتل نامه او پیژندل شي مشال ریډیو ته اوی د استادانو او زده کوونکو د احترام رشتہ وی. دوی سره هم ریسرچ کې زیاتره جنکې دي. داسې بندیزونو سره زده کړې متاثر کېدلې شي، باید دغه بندیز لری کړل شي.
دا پالیسی زه حیران پدېم چې صرف یونیورسٹی یا ایجوکیشن سسٹم کے ورے کی ہراسمنٹ مسئلے ہو پر ہر دعوے کے اشتہ داس نہ دل دہ میجارٹی تو ڈیر کلیئر ہو رولز دے ٹول ٹیچر کی دی میل ٹیچر خپل فیمیل اسٹوڈنٹ نے لوریانہ پشان گنی دس اس خبر نشتا نظام مطابق گورنمنٹ تا دی نوٹیفیکیشن بند اور پکار دی اور دا وڈرا کول پکار دی کونی نہ دا بیا بالکل کو ایجوکیشن ختم کی.
د یادونه وړ ده د کال 2015 فروری میاشت کې د خیبر پختونخوا ملکن یونیورسيټي یو زده کوونکی په استاد د دې د هراس کولو تور لګولیو چې لرستای هغه ثابت شوی وو. تور ثابتې دونه پس دغه استاد د سوکاینا لری کړل شوی. لدی وړاندې سوات یونیورسيټي او د پیښور اسلامیا کالج کې هم د هراسانې پیخي رپورت شوی دي چې په ځدی سو واری زده کوونکو احتجاجونه هم کړی دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نارسمی نتیجه خای په بنگلاديش کې پارلماني انتخاباتو کې بنگلاديش قومي ګوند غوس اکثریت حاصل کړی دی. دا په هغه وخت کې د 14 پارلماني انتخاباتو په انتخاباتو کې د پخوانی وزیر اعظم شیخ حسینه واجد په ګوند عوامي لیگ پابندي لګول شوی و. په ډھاکا کې موجود پښتون خبريال اکیل یوسفزی د فروری په 14 مشال ریډیو ته ویل چې انتخابات پرم نو او هغه وخت سیاسي ثبات په لور روان شو. د زمونږ همکار ګل ایاز له اکیل یوسفزی سره مرکه کړې ده او په سر کې د بنگلاديش د انتخاباتو په اړه پوښتنه کړې.
خلاف توقع چې د بنگلاديش نېشنلس پارټي چې دا هغه نه صرف دا چې کامیاب شوه ده بلکې دوه ته هي اکثریت او تبنګ پردو کوي هغه حاصل کړي ده. او اپوزیشن پارټي چې د جماعت اسلامي هغه تقریبا 65 اگست دي او 260 اگست دي.
نو لکه اوریدونکو ته وایي چې د بنگلاديش نېشنلست پارټي چې کوم مشر دی طارق رحمان دا څوک دی او دا سی ویل کیږي چې هغه د وزیر اعظم لپاره نوماند هم دی؟
بالکل، دا د بنگلاديش د سابقې صدر ضیاء الرحمن صاحب او د سابقې وزیر اعظم خالد ضیاء صاحب د غي زويده د عوامي لیگ د دورې حکومت کې د بنگلاديش کې جیل هم تیر کړی دی. د بیا جلا وطن شو ولس کال د په یورپ کې او بهر تیر کړی دی او هغه ته پروتوکول به ګښ په نشه دی ورکړې شوې ده. او نن واخام چې د غیبه د ډاکې شکم واخام وی د پارټي په اجلاس کې به دغه د وزیر اعظم د نامزدګۍ په تور لچې ده نو رسمي اعلان کوي.
په دې انتخاباتو کې مهم فیکټر سو ستاسو په نظر مانی کې کوم ګورو عوامي لیگ چې یو لوی ګوندو هغه مالی بندیز لګول شبي بو او دغه مشره په هند کې ده او هغه نن سهار هم په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې دا انتخابات یو ډراما و.
زما خیال دا چې عوامي لیگ د پاره به وجوه هغه بهسته نه زو مختلف فیکټرز دي عوامل دي دغه ماته نه ښکاري دلته په ډاکه کې چې موږ څومره ډیپلوماټیک سرکلز کې خبرې وکړي پولیټیکل سرکلز کې د میډیا خلکو سره چې د شیخ حسینه د پاره یا دغه د پارټي د پاره پرتون کې 15 کال کې چې د سګنجایش پیدا شې ځکه دا کله تک ډیر زیات به وجوه رزستنس چې کوم دی دا و خلاف موجود دی. دغه په مقابله کې د بنگلاديش نېشنلست پارټي چې کوم دا داسې اعتدال پسند غوندې پارټي ده. اگر چې په دې باندې په ماضي کې د کرپشن الزامات لګېدلې دي ډیر زیات بیک گراوند د عوامي لیگ د مختلف نه دی حکمران پارټي پاتې شوې ده. خو کومه د دې د پیټرن ته وګورو د پالیټکس نو هغه ډیر ډیفرنٹ دی. هم دغه وجه ده چې صرف دوه کسان چې کوم دي هغه په دغه دومره غټ پروسس کې چې دغه پرسنټیج راوته د 50% نه زیاته د ټولو نه غټ الیکشن پروسس په بنگلاديش کې شوی. د انټرنیشنل میډیا هم دا رپورټ کوي ټوله ډیټا هم اویلیبل ده. په دې باوجود تشدد نه دی شوی. زما په خیال دا دی چې دلته کې سیاسي استحکام طرف ته بنگلاديش لاړو پرونه پورې زمونږ سمې د ټولو خلکو دا خیال و چې دو پارټیانې به هغه به مخلوط حکومت جوړوي. خو اوس خو نه صرف دا چې دغه پارټي د حکومت جوړولو په واضح پوزیشن کې ده بلکې دومره اکثریت یې اغستې ده 260 اغستې دي په 300 کې. د دې تاسو اندازه لګولی شئ چې د 290 پورې خبره چې د بنگلاديش میډیا دا خبره کوي الیکشن کمیشن آنا پیشری دا خبره کوي چې دا به نه صرف دا چې یو کامیاب حکومت یا مضبوط حکومت په تشکیل کې بلکې دوی چې کلم غواړي
انتخاباتی پروسیس کی د ځوانانو رول او بیا کمنګو ګورو د چکم ځوانانو پاسون وکړلو راووتل نو په دې انتخاباتو کې دا غي فیکٹر سمرا خکیلو او سمرا ګټورو چې دا پروسیس یا جمهوریت عملی دی کامیابی سره سرته ورسولو
دغه پوره بدون کریډټ چې کوم دی هغه ځوانانو ته ځي چې په جولای کې مزاحمت وکړو. خو عجیبه خبره دا ده چې هغه صرف په 8 سیټونه ګټلې دي چې په هغه کې دا هغه چې کوم لیڈر دے سرخیل دے ناہید الاسلام هغه به کوم شامل نه دا هغه چې کله مونږ پته وکړه نن د ورځې یا بیګا د الیکشن د لیفټ او نیمه شپه پورې مونږ وی خو په ډاکا کې خلک چې کوم دی هغه پر سټیشن مخه ته یاد دفتر مخ ته چې کوم د پارکیا دی دا هغه چې کله مونږ سروې وکړه دا هغه وی چې را د پدیمینس کې چې دوی کوم د وایلنس یا تشدد د سیاست خبرې شروع کړې نو مونږ دا هغه نه ویریدو او په هغه وجه باندې مونږ دغه کسان چې دي دا رسک موانغستو چې دوی ته ووټ ورکړو چونکه ما څنګه خبره وکړه بنگلاديش نېشنلست پارټي په بنگلاديش کې بیا د پارن پالیسۍ په حواله باندې اعتدال پسند یا داسې همبل غونډې پارټي ده نو خلکو دغه تشدد چې کوم دغه بیکګراوند د عوامي لیگ په دور کې دغه د بچ کېدو لپاره هغه ځوانان چې کوم دي نو هغه مرجع کړي دي خو د خلکو په ذهنونو کې کووټ نه دی ورکړی یا د خلکو په جذباتو کې دغه لپاره ډېر قدر موجود دی.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه ضلع کې په سرکاري سکولونو کې د عملې د کمی پوره کولو لپاره څه باندې 609 ارزی استادانو د برتۍ عمل پیل کړی دی. دوی ویلي دي چې دا استادان د پیرنټس ټیچر کونسل یا د والدینو او استادانو ګډې اتحادیې د فنډ نه برتۍ کوي او د زیاتره سکولونو د برتیانو عمل مکمل شوی دی. په خیبر کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکي او فعال ترابلی افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې په کار ده یو خو د دې ارزی استادانو د کار موده 500 میاشتو نه تر 2 کارو پورې او غزول شي او بل دا چې په راتلونکي وخت کې د مستقل استادانو ورکړل شي. نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد چنواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افسر ډاکټر شیرزمان مشال ریډیو ته ویل چې د پی ټی سی یا د والدینو او استادانو کونسل د فنډ نه په سرکاري سکولونو کې پارزی بنیادونو باندې د نوو استادانو د برتۍ کولو عمل پیل کړای او د سره به په سرکاري سکولونو کې د عملی کمی پوره شي.
فوکس کریم هغه سکولونه دي چې هغه سنگل سکول ټیچر دی، مطلب دا چې په سکول کې یو ټیچر دی یا ټو ټیچرز دي یا تھری ټیچرز دي خو پکې های انرولمنت دی. لکه کرایټیریا یې داسې دي چې سنگل سکول ټیچر یا های انرولمنت. او کوشش هم دا دی چې په هر سکول کې درې او څلور ټیچرز اویلیبل وي چې په هغه کې 100 پلس ماشومان وي. فیمیل کې تقریبا 500 پلس hiring the teachers through PTC او په میل کې 110 دی. خو نیکسٹ فیز کې به نور هومر سی زکه چې موږ سره نور ټیچرز هم ضرورت دی انرولمنت د ایس ٹی آر مطابق. او تر اوس چې کم دی موږ هایرنګ کړی دی په سمر زون کې، دا خو ټیک ټاک های انرول سکول او سنگل سکول ټیچر په بیس باندې هم کړی دی.
نوموړي ویل چې د برتیو سره په سرکاري سکولونو کې اول نه موجود استادانو باندې د کار بوج رقم شوی او پر روان وخت کې به نور استادان هم برتی کوي.
او تر ډیره حدا پورې کمایم پوره شوی دی. او تر ډیره حدا پورې ماشوم لا او ټیچرز د ماشوم په پارت باندې یا د ټیچرز په پارت باندې چې کم ورک لوډ و هغه تر ډیره حدا پورې کم شوی دی. او نیکسټ به هم دغه شونتي موږ سکولونه ټارګټ کوو چې په دغه مختلف سکولز چې په هغه کې نمبر اف ټیچرز کم وي یا انرولمنت پکې زیات وي هغه به فردر موږ کمیونیکیټ کوو د فردر هایرنګ لپاره. او دا 5 منتھس انیشل د دغه هایرنګ دی. لکه هغه نیکسټ به هم کچرته ایکسټنشن وشول نو کیږي به خو فی الحال له موږ سره 5 منتھس لپاره سمر زون او وینټر زون دواړو کې دی.
په بڑا کې د تعلیم د ود لپاره کار کوونکي فعال ترابلی پر دی ویل چې په کار دی د دې ارسي استادانو د کانټراکټ موده د 500 میاشتو نه هم زیاته کړل شي او پر روان وخت کې ورته مستقل استادان ورکړل شي.
چې پی ټی سی پاند فلحال دوه 500 میاشتو چې کم دی هغه ته منځوري ورکړی شوی دو کم از کم 2 کولا 3 کولا چې دغه دا کم فاند دی هغه ته هغه شي منځور شي چې د غیسرا د تعلیمي ماحول چې کم دی پدا کې همیشواله روشي چې د استاد 500 میاشتې کول پاس د سکول نه سی او بیا ته هغه ځوت تعداد خل دوخلیو کی او بیا هغه تعداد په غدو استادونو باندې بیا اضافي بوج پروزی. نو خبره دا چې دا مسله ویله همیشته پر حل کړلای شي او استادون پی ٹی سی پنڈ کم دے چو دم سل چکول یا پنجم یش پس استوز فرغی گیوتی فنڈ نشتا فنڈ یہ وی او د سکول نہ بود وی
د خیبر ضلع د ایجوکیشن مانیٹرنگ اتارٹی یا د تعلیم د سار ادارے چارواکی وای چې دا محل په ټوله ضلع کې سباندی وسوا تعلیمی ادارے فعال کړل شوی او دوی هر میاشت معاینه کوي او چې کومې نیمګړتیاوې پکې وویني نو هغه د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر او نورو لوړ پوړو چارواکو ته رپورټ کوي. دا استادان په داسې حال کې برتی کړل شوی چې لتیرو خوښه شپږو میاشتو راهیسې په خیبر ضلع کې په سرکاري سکولونو کې د استادانو کمی رامخته شوی وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بر جنوبی وزیرستان شکتوی سیمه اوسیدونکو وایي چې هلته د بدمنۍ له وجې د خلکو ژوند مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د شکتوی یو مشر ملک سید انور مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د فروری په 11مه د پوځي سرتیرو په ډزو د سیمه اوسیدونکو ژوبل شوی او د شکتوی اوسیدونکو د بدمنۍ له وجې د خپلې سیمې نه په کډې کولو باندې مجبور شوی دی. د بر جنوبی وزیرستان یو پولیس چارواکي د نوم خودلو پشت مشال ریڈیو تول چې د فروری په 11مه د شکتوی سیمه اوسیدونکو زالی خان په ډزو ژوبل شوی او پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. چارواکي زیاته کړه چې په شکتوی کې د امن حالاتو د ښه کولو لپاره پوځ د وسلوالو خلاف هدفي عملیات پیل کړې دي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورت کې اورو.
د چاګ سویلی وزیرستان ضلع شکتوی سیمه اوسیدونکو ویایي چې په سیمه کې د بدامنۍ حالات په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د شکتوی سیمه یو مشر ملک سید انور په سیمه کې د راونې بدامنۍ په اړه ښه مشال ریډیو ته ویایي.
وزیرستان دل عموم و بالخصوص شکتو یکیم بیلتای دا سه پمیاشت پلاش پی پشلش پی سه یوانا خوشگوارا واقعیا کیجی چه ماتر گوله فوج فایر کاویل یا ده توپ گوله یا دا غصه فایرین کو یغنا بیا امیشا ده پورا حدسات کیجی لکا پارینا بلا رید شکتو شگا دو دیخیل کلای ورطاویای خوریلای دو دیخیل پدرش یو درور و زالخان امیدخ پلا مزدیری و کولا دا غریب شدید زخمی دای دا امیز مطالبه دو غشتن هم دو چی دری علاج دا ہاں ارمی و کو پیرا پیرا کمپنسیشن دا ہاں ورکو میز مخشے ہاں دے دوارے خریقے ننا چے ارمی دا یا طالب دے دے گنا میز مطالبہ کڑی ہوا ارمی تم دا ویلی دی چے پا آم آبو دی بندے ماتر ماچا و خلق اوڑ کی جن کے دی اوڑے رے ہاتھ پے وش ولے نو دے میز ویسا دا مطالبہ دو چے طالب نم دا مطالبہ دو چے رے بودے نا دا لرے لرے گرزی و دے فوج نم دا مطالبہ دو چے پا بودے بندے دا ماتر گولے یا فائرنگ دا دا نکاوی
دے شک تو اسی میں یوبل مشر پا سمکشے دے بدامنی حالات پواجا دے خلق مشکلات پدارنگ بیانوی
امنیتی حالت خومیز زیولی چی دے طول کی پی کے خروب کی بیا پا ساوت وزیرستان چی دے شکتی ولو بیا دا ورطوایا چی دا پا طول نزیوت خروب کی تا دا وجہ چی یو خومیز آل ریڈی نتورک و بند کرائی دا ایروپ سے ایجن علاوہ ویس چی کم حالاتی ڈرون کاب تر دی مکتر گولے پا روزانا بنیاد بندواری زی خرخی لگی دلیوی پدر سے کمیز دلیوری کسی نوی یا نور ضروری کسی نوی دا سے وشی چی دے ڈاکٹر دے اسپتال نور ہاں دے روزمر زندگی آزار کسی نوی دا خرخی لگی دا تا خلق تا انتہائی تکلیف تا چا ول خو کا وسلا ول دی کا ارمی دو چی میز اخری دا سول دی عام عام د خپل ژوند ته پی دی چی دیتا سره کوئی دی دی پورا غرینا هشتا هزار لیار زتا د جنگ میدون دا دز دی جون تا جوړ کو چی پاشه دی عام عام نقصان نوی دی هر تا کتور نه میز دا پی دی چی مرا بنی دا او کو میز د خپل ژوند ته پی دی
خو دی چک سویلی وزیرستان ضلع پولیس او یو چارواکی د نوم نه وشول په لاوج مشال ریډیو تا و چې د فبرورۍ په 11مه د شکتوی سیمه یو سیدین کای زالی خان په ډازو ژوبل شوی دی او پولیسو د دغې پیښې پلټنې پیل کړې دي. چارواکي دا هم زیاته کړه چې په شکتوی سیمه کې د امن حالات ښه کول د پورا پوځ د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. خو د شکتوی سیمه اوسیدونکو ویایي چې که چارواکیو یې د سیمه اوسیدونکو ته د امن ژوند ورکول د پورا اقدامات ونه کړل بیا و یہ دیسی میں اسی دن کی پیت جلوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
ټاکل شوی چې شاوخوا شل کاله وروسته پېښور ته د کرکټ نړیوال لوبغاړي د لوبې لپاره لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د پی ایس ایل څه میچونه به دا ځل په پېښور کې هم کېږي. دا چې دې ګام ته د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي څنګه ګوري تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
پاکستان سپر لیگ چې کال 2018 کې په هیواد کې پیل شوی دی او هیواد کې د کرکټ د سیالو یا میچونو تر ټولو لوی سیالي دی. په اول وار پیښور کې پکې د میچونو کېدو امکان څرګند شوی دی. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سویل افریدی هم تیر ورځو کې په پیښور کې د انډر 21 یا د 21 کالو کمو لوبغاړو د سیالو په مخه باندې خپل تقریر کې د پی ایس ایل میچونو په پیښور کې د کېدو اعلان کړو. وروسته له هغې د پاکستان کرکټ بورډ چیرمین او د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی هم دوه ورځې وړاندې پیښور کې ارباب نیاز سټیډیم ته دورې ورستو. طالبو محکمې چارواکو او مطبوعاتو ته پخلی کړی چې د پی ایس ایل میچونو په پیښور کې داور هم کولی شي. دا چې پیښور کې په قامی کې د کرکټ سیالۍ چې پکې به بهر ملکی لوبغاړي هم برخه اخلي ځای اولس ورته سرنګوري. نو د کرکټ مینوال محمد عباس وایي چې کال 2018 کې پیښور کې د کرکټ سټیډیم کې کار پیل شوی او اوس سرته ورسېد. نو ډېر خوشاله دی چې دلته خپل خار کې د کرکټ میچونه وګوري.
کرکټ حواله سره دا خبره چې پیښور کې د پی ایس ایل میچونه را روان دي نو ډېره زیاته خوشاله خبره ده. اخري ځل په خبر کې زموږ کال انټرنیشنل میچ چې شویر انده په 2006 کې شویر انډیا سره او هغه نه پاس سره نو په خبر کې جاتا کرکټ ایونت نه منتخب شوی. دا چې ډومېسټک شیا ډومېسټک یا انټرنیشنل په بالکل نه شي نو دا پی ایس ایل یو ډېر خوشاین خبره چې په خبر کې نامې چنو شي او ډېر زیات انتظار هم دی وتا.
یو بل تن شیرا د سیم وای چې وړاندې به دا خبره کېدله چې په خبر کې د نړیوال کچ د کرکټ میدان او بیا هغه کې هغه ډول اسانتیا ونیشته دي نو څو د چارواکو په وینا دغه کمی هم پوره کړی شوی دی. او ارباب نیاز سټیډیم چوسورلا د پی ټی آی حکومت عمران خان کرکټ سټیډیم نوم ورکړ دی مکمل شوی دی. نو باید اوس دلته د پی ایس ایل میچونه وکړي شي.
د پیښور کې د پی ایس ایل د نکیدو مین کومواجه چې ونه هغه د دې ځای کې د ګراوند فیسیلیټیز او د هغه سہولیات نو اوس هغه چې کومه بانه وا چې ر پی ایس ایل لپاره دلته دا سټانډرډ نه دی او د دې کې د هغه سہولیات نشته. نو ماشاءالله زمونږ په کوم پیښور کې د ټول لوی سټیډیم چې کوم هغه مکمل شو پای کې فلټ ډیټ مکمل شو آی کی چکم سیٹنگ کیپیسٹی واغه مکمل شو. امید لرم چې ان شاء الله په خور ته به د پاکستان کرکټ بورډ طرف نه پی ایس ایل کم از کم درې سلور میچونه به لازمی ملاویږي.
په خور کې کال 2018 فبراير کې اخیری کرکټ میچ د هندستان او پاکستان لوبډله ترمنځ شوی او رسول هغه د نومال لوج نړیوال لوبډله په خور ته نه دی راغلی. په خور کې خبريال او د بیلابل لوبو رپورټینګ کونکو خبريالانو د سازمان یو غړي عمران یوسف زوی چې دا صبح او د دې ځای خلک طرح غره او نور افتونو ډیر وخت راځي د پلی دی باید دوی نه دا ډول اسانتیاوی و نه غستل شي بلکې ورته سیوا کړل شي.
زبردست خبره ده. یقینا چې د پیښور او د خیبر پختونخوا خلکو ډیر زیات انتظار کړی دی او چې کله بدلته د کرکټ سرګرمیانې به شروع کیږي او دا هم یو ډیر افسوس خبره ده چې ډیر موده چې دلته کې د ډومېسټک میچز هم نه دي شوی. نو یقینا د خیبر پختونخوا خلک او د پیښور خلک دهشتګردي او ډیر زیات امن او امان ابتر صورتحال ځپلي خلک دي او د دې لپاره خو ډیر زیات اکسټراډنری داسې رنگ اکټیویټیز
دا نه پاورز د پاکستان کرکټ بورډ او د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی د امنیت په بابله په پیښور کې د اعلی پایغونډې ورستو د صوبې د پولیسو مشر او د لوبو محکمې چارواکو سره د ارباب نیاز سټیډیم پیښور چې اوس عمران خان کرکټ سټیډیم باندې دیږي دوره وکړه او د امنیت او هلته د لوبغاړو او تمجبینو لپاره د سانتیاو جاج واغستو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ملګری ملتونه وایي د نړۍ ټول هیوادونه باید هغه لاملونه لمینځه یوسي چې خلک تشدد او انتها پسندۍ ته هڅوي. دا خبره د فروری په 12مه د تشدد او انتها پسندۍ مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت شوې ده چې په کې ویل شوی تشدد د بشري حقوقو پرمختګ او امنیت په لار کې ستر خنډ دی. په همدې تړاو د مشال ریډیو خبريال شانواز سرغزي د امنیتي چارو له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او ترې پوښتلي چې په پاکستان کې د تشدد اصلي وجوهات څه دي، انتها پسندی کله پیل شو، مخنیوی څنګه ممکن دی؟
د دې ورځې په مناسبت سره د ملګری ملتونو د نړیوال ورځو په فهرست کې لیکل شوی د تاوتریخوالي سره امنیت، سوله، بشري حقوقونه او دوامدار پرمختګ کمزوري کیږي. دا چې د ورځ په نړیواله کچه باندې کیږي خو که پاکستان کې وکتل شي د تشدد پیښې کیږي چې پکې مرګ ژوبل هم کیږي. وجوهات یې څه دي؟ د مشال ریډیو د دې پوښتنې په جواب کې د خیبر پختونخوا صوبې د پولیسو یو پخوانی مرستیال مشر اختر علیشه داسې ورکړه.
دا غو مذهبي هم کې دي شي، اتنیک بیسټ اپ کې دي شي، قوم پرستانه هم کې دي شي. دا ټول سیزونه بنیادی وجه دا ده. فرض کړه ته دا پاکستان آئین حواله دي کې د وسایلو تقسیم دی لکه اوس د وسایل او یو طریقې کار ور کړی دی کنه ان اف سی کوا نو چې ته دا حق هغه ته نه ورکې نو دلته به خلک څه کوي بیا نو دې سره دا اتحاد پسندی یو بنیادی وجه ده
د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې دی نیشن په شمول ګڼو ورځپاڼو کې په مارچ 2025 کې یو هغه لیست جاری کړی شو کوم چې د ترهګری پیښو په حواله سره نړیوال سازمان ګلوبل ټیرریزم انډیکس جاری کړو هغه کې پاکستان د نړۍ په نور ملکونو کې په دویم نمبر و دغه خبر کې زیاته شوه چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د تشدد تر ټولو زیاتې پیښې شوې دا چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د تشدد او انتها پسندۍ پیښې د کلنه شروع شوې سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وویل د داسې پیښو د زیاتېدو او لا خطرناکه کېدو بنیاد شاوخوا څلور لسیزې وړاندې ایښودل شوی و
بهر نه یعنی زموږ په معاشره باندې مسلط کړی شوی دی او دی خاصه وجه چې دا هغه د سترو طاقتونو کشمکش و چې په شلمې پیړۍ کې د شوروي اتحاد یعنی سوویت یونین او د امریکا ترمنځ چې کوم سوړ جنګ و د دویم جهاني جنګ نه وروسته نو هغې کې یو قسم ته مغرب غوښتل چې دلته کې شوروي اتحاد خلاف دا خلک راوپاري او هغې یو ډېره مهمه ذریعه چې وه هغه د مذهبي ارتیا پسندي یا افراطي ذهنیت چې دی خوروډو نو هغې لپاره زمونږ د ټولنه کې دوه سرمایه کاري وشه عربونو ډالرو باندې دلته کې د جنرال ضیاءالحق د پاکستان ټول تعلیمي نصاب بدل کړو بیا خصوصیت سره په دیني مدرسو کې چې دی بهر نه داسې کیسې راغلي کړي د مدرسې خو دلته پخوا نه وي څونو کارونه مګر هغه مدرسې چې وي هغه یعنی صرف دیني ښودلو کوم چې ډېر ښه کار و خو دا نوي مدرسې چې د 1980 نه وروسته جوړې شوې کې یعنی تاسو ګورئ ځوانان یې جنګ ته تیارول یعنی د هغې ځایونه وینځل نو دا خبره تر اوسه پورې لا جاري ده لا بده شوې نه ده پدې کې سپدې سره ډېر تباہی دلته شو نو له سبا ته هم نه پس مشکل خو دغه ځای دی معاشره کې کوي ته پس دې راشي یا تشدد پیدا شي نو هغه مخه نیول چې بیا د معاشره کې کوم سنجیده او پرامن خلک وي او ریاست ته یوځای شي رمه ونی شي نو دا اصل خبره ده چې دا یعنی دا یو قسم ته دا پالیسی بدل کړی نه وي نو هغه وخت پورې خو دا کیسه جاری وي
په اسلام آباد کې د سیکورټي امورو ته ځیاکار ډاکټر اشرف علي مشال رړتو وویل د تشدد او انتها پسندۍ پیښې د انساني تاریخ ته شروع کې دوسر شروع شوي چې لاملونه جدا جدا کېدې شي خو د بیا زیاته کړه چې موجوده وخت کې ځینې مهذبه هیوادونه د مخنیوي لپاره بیا کوټلې ګامونه هم اخلي
خو په خصوصي توګه تاسو ذکر وکړو چې د پاکستان په تناظر کې وګورونو او یقینا چې د اغه لړۍ بیا د ثاني باني چې دی د افغانستان کچې کله روسي يرغل او شو نو د اغې نه پس چې دی د سلسله دلته کې شروع شوه دا چې د اغې نه دلته کې بیا د کلاشن کوپ کلچر چې موږ وته وایو اگر اغه ظاهر خبره ده په سوسايټي کې مسلې زیات شوې اقتصادي دباو نه رااله دلته کې بیا سیاسي مسلې هم داسې جوړې شوې چې د اغې لامل د تشدد چې دی په پاکستاني سوسايټي کې ډېر زیات شو خو دا غي سره سره تړلې خبرې چې کم دي س په پاکستان کې د نه د گورننس یا د طرز حکمرانی مسلې دي دلته کې غربت دي دلته کې د خلکو اقتصادي مسلې دي سیاسي مسلې جدا دي چې سیاسي اداري چې دي یا ریاستي اداري چې دي هغه د خلکو هغه اعتماد چې دي هغه سه اون غټل شو دلته کې سیاسي مسلې را لې محرومې را لې مایوسې را لې سیاسي او جوډیشل ویکیوم راغې انصاف خلکو ته نه ملاويږي
د ملګری ملتونو په پاڼه د دې ورځ په حواله سره لیکل شوی چې تشدد او انتها پسندي کوم یو شکل نه لري او نو بیا داسې چې ګنې دا د کوم مذهب ډلې عقیدی او د سیمې پورې محدود وي دوی زیاته کړي چې په 12 فروری 2014 د ملګری ملتونو په عمومي غونډه کې یو پلان ترتیب شوی هغه پلان یا منصوبه منزوره شوی هم و دوی لیکلي هغه پلان کې ویل شوی د نړۍ ټول هیوادونو باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او هغه وجوهات دې ختم کړي کوم چې خلک انتها پسندۍ ته هڅوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. په ټوله نړۍ کې د فروری 14مه د ریډیو نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ هر کال د یونیسکو تر سرپرستۍ لاندې د ریډیو د ارزښت، د معلوماتو په خپرولو کې د هغې د رول او د نوي نسل د پوهاوي لپاره منځل کیږي. د ټکنالوژۍ له پراخ پرمختګ سره سره ریډیو لا هم د معلوماتو تر ټولو ساده، ارزانه او باوري وسیله ګڼل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د مشال ریډیو خبریالې آسمه ګل ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی.
ریډیو هغه یوازنی میډیا ده چې د انټرنیټ، برېښنا او سمارټ فون پرته هم خلکو ته رسیږي. په لرو پرتو، غرنو او وروسته پاتې سیمو کې اوس هم ریډیو د معلوماتو، تعلیم او خبرونو تر ټولو مهمه سرچینه بلل کیږي. دا ریډیو نړیوال ورځې په مناسبت په پیښور کې مشهور سندرغاړي عرفان کمال مشال ریډیو ته وویل، که څه هم نوې ټکنالوژي لکه سوشل میډیا او ټلویزیون ډېر پرمختګ کړی، خو د ریډیو اهمیت لا هم پر خپل ځای پاتې دی. د پوینا رادیو د کره مستند او پر وخت معلوماتو یو باوري وسیله ده چې د هر عمر اوریدونکو ترې ګټه اخلي. عرفان کمال زیاتوي، که څه هم ګڼ ټلویزیون چینلونه موجود دي، خو بیا هم د رادیو اوریدونکو تر نن پورې لدی وسیلې سره ژور مینه لري.
دا زمونږ داسې یو ملګری دی چې کومونږ په ډرایوینګ باندې ځو، کومونږ پټی ته کار لزو، نو هم ځان سره خلکو ریډو اوړو او اوس هم خلک ځان سره ریډوان ګرځي. نو دا زمونږ د ژوند ملګری دی. نو داسې د دې اثرات هم زمونږ په ژوند باندې ډېر زیات دی کې هر هغه خبر راغلی دی او نشر شوی دی، خلکو اورېدلی دی چې هغه د ټولو حقایقو نه راوتی، نه چوڑ شوی او بیا یو صحیح خبرې. نو په دې حواله باندې به د ریډیو دا یو صفت هم دی. ریډیو مونږ ته د ژوند د تیرولو طریقې ښیي. دا یو میډیم او پدی کې به د مختلف مکتب فکر د خلکو پروګرامونو چې د موسیقي ذکر کو، تاسو وګورئ نو په ریډیو بچت داسې د اخلاقو د دایرې نه بهر چې کلام تاسو نه اوریدل تر دې دمه.
بل لوري ته خاطر جان چې لتیرو لسو کلونو راهسې د ریډیو د قربه په توګه کار کوي، وای ریډیو د ولسونو ترمنځ د یووالي او اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري. د ده په وینا ریډیو د کلتور د ژوندۍ ساتلو یو اغیزمنه وسیله ده او هغه خلکو ته معلومات رسوي چې تر نورو میډیا وسایلو ته لاسرسی نه لري. نوموړی ټینګار کوي چې نوی نسل باید له ریډیو سره ځان بلد کړي او د دې ارزښت درک کړي.
کزا د ریډیو د معاشري حواله سره خبرو کما، نو چې موږ لسمه فائدې راکې زما په خیال سره چې تر دې دمه بغیر د ریډیو نه داسې موږ لا اسانتیا بل یو سیزم نشي راکولې. کله هم چې په معاشره کې ستونزه راغلی دان وغه ریډیو مخې ته راوړی، دا هغه خلک چې هغه په ټچ موبایل باندې پوهیږي نو یا په دغه سیز باندې دوی رسی نو ریډیو چې کوم داغې سره ډېره ښه ملګرتیا کوي. د ریډیو یو اهم کردار دا هم دی چې دا بغیر د انټرنیټ چې کوم دی په معاشره کې هر چاته پرووایډ دی او هر چاته چې کوم دی دا اسانتیا پیدا کړې ده. موږ ټول په پښتانه سوسایټي کې ژوند ترسره کوو. څومره ډېر محترمې میندې چې هغې سبقونه نه ویلي، مدرسو ته نه شوې تللې، ډېر مفتیان صاحبان زموږ په دې ریډیو کې زموږ سره کار کوي. الحمدلله داغې سره مختلف قسم حل کچھ کم دے پکورونو کی ترجمے وکڑے دا قرآن ختمونی اور شوک دا زمان دا پار دا بیار خبر دا.
دا پختو ڈرامو مشہور اداکارا او صداکارا شازما حلیم بیا مشال ریڈیو تا اول، ریڈیو یوازی دا خبرونو وسیلہ ندا بلکہ دا زدکل یو غیر رسمی اکیڈمی دا. دا حقی پا وینا ریڈیو نا یوازی معلومات ورکوی بلکہ دا جبی دا سم ادائیگی جملو دا جوڑخ او دا الفاظو دا خکول استعمال پا زدکل کے هم مهم رول لری چې په ځانګړي ډول د زده کوونکو او نوی نسل لپاره ګټور دي.
دله سوا شپګتیا نه د ریډیو پاکستان سره منسلک یم. از ا ډرامه آرټست، از ا کمپیر په ریډیو کې څومره پروګرامونه دي هغه ما کړی دي. ورلد ریډیو ډے دا، نو زه په دې حق له دا خبره کوم چې ریډیو د پخوانه ډیر زیات د ضرورت وړ پاتې شوی دی. کم وختونو کې چې مونږ واړه واړو هغه وختونو کې به په پټو کې، په پوله باندې، په دوکانونو کې، په ریډوان چې کومونه دا به وو، سیلونه به وو، په هغې به ریډوان چلېدل. زمیندارو دپاره هم پروګرامونه د کرکلې وړاندې کېږي، زلمو دپاره ساینسي پروګرامونه وړاندې کېږي، زده کړې پروګرامونه وړاندې کېږي، د میډیکل پروګرامونه وړاندې کېږي، د ماشومانو دپاره پروګرامونه وړاندې کېږي، د شاعرۍ پروګرامونه وړاندې کېږي چې څوک رسد نشي کولی ریډیو او ټلویزیون ته، ټایم نشي ورکولی ټلویزیون ته، نو هغې خپل کار ورسره هم کوي، ریډیو اوري او د کسې هغې ایجوکیشن هم حاصلوي.
په همدې لړکې اعزاز علی خان چې د ریډیو پاکستان پېښور کې د پروډوسر په توګه دنده ترسره کوي، وای ریډیو په ټوله نړۍ کې د لاسرسۍ وړ یو نړیواله وسیله ده. د ده په وینا ریډیو د معلوماتو ترڅنګ تعلیم، تفریح او ټولنیز شعور هم خپروي او د نړۍ شاوخوا او یا سلنه آبادۍ ته رسیږي چې دا ښکارا د اهمیت څرګندونه ده.
ریڈیو د ابلاغ په میدان کې یو زړه خود ټولو قابل اعتماد ذریعہ ده. د نن ورځ د اهمیت په حوالہ بزدا وایم چې نن که په نړیوال کش د مواصلاتو او معلوماتو ذریعو هر څومره طریقو کا ولې ریډیو خپل ځای ورک نه کو. څنګه چې دنیا مخ په وړاندې روانه ده همدغه شان ریډیو هم وخت په وخت ترقی کوي او اوس په باقاعده توګه آنلاین او د موبایل پلیټ فارمز په ذریعه د ډیجیټل سافټویرز په مرسته خپرونه پیل کوي. د ټولو نه مهمه خبره زده غنم چې ریډیو د اولس او ادارو ترمنځ د رابطې کار کوي. د ریډیو د نړیوال ورځ په حواله به زده وایم چې د ابلاغ په دنیا کې هر څومره ترقی شوي ولې ریډیو نن هم په دغه مت کې مؤثر ذریعہ ګڼل کیږي.
ریډیو نه یوازې رسنو د خبرولو پلیټ فارم دی بلکې د اولس غږ د احساساتو ژبه او د ټولنې هنداره ده. په بحرانونو جګړو او طبي آفتونو کې هم ریډیو د خلکو تر ټولو نږدې ملګری پاتې شوی دی. د پوهانو په وینا د ریډیو نړیوال ورځ موږ ته دا پیغام راکوي چې د پرمختګ ترڅنګ باید د دې تاریخي باور وړ او اغیزمنې وسیلې ارزښت هیر نه کړو، ځکه ریډیو لا هم ژوندی دی، اورېدل کیږي او په نړۍ کې لا هم اغیز لري. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو.